السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. لمړی هم خبرونه. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر واکلاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه چې د کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل علم او محمد اغي ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپناه کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورسنۍ شمېر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت ټول وړپوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران نه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نژدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړپوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیارلس پاکستاني سرتیري وژلي او 9 سرتیري او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمېر 10 او د ټپي شوي ملکیانو شمېر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریتګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قمندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرائیل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د ازادي میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمېرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 1410 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د ویش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نشي. د ملګرو ملتونو شمېرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپه دې خوا لږ تر لږه 410 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کېږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې یرغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شیبر هم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. له دې بدلون سره اوبه کمې شوي او په وخت ورښتونه لږ سوي دي چې دغو دوو چارو پر زراعت منفي اثرات پرېشي او بې وخته ورښتونو بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په کرهنې ولاړ دی د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمېر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خپرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړئ چې یعنی چې خلک په دې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنی څه.
سلام وړاندې کوم تا ته، د پروګرام بلمته او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغیرات او یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانیو دیرشو کالو سره یا پنځوسو کالو سره یا سلو کالو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د سره پخوا کې د انواعو له کمښت سره مخ یو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره پخوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، له وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره پخوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یوه غټه ستونزه ده. سیده په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، چې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبور سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتی ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د دې په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خزلو یا د زبالو زیاتوالی د یو ستونزه، بله ستونزه ده. د دې سره پخوا کې د اوبو ککړتیا ده، مختلف ستونزې دي چې دا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده چې تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې اگر که څو کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود، حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو له بدې مرغې سره دا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډېر زیات تلاش او ډېرو هڅو ته ضرورت لري، ډېرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته.
مننه متفق صاحب. دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه، یو دا ده چې خلک په دې کې څه لاس لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لویه سره دغه مشکل څرنګه رامنځته شوی دی. وړاندې به په خپرونه کې همدا دواړو برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمرخیل صاحب څخه که چېرته واورو، عمرخیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باور ډېر ژور دي، تاسو څرنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبت تاسو ته شیبه صاحب او محترم مېلمه او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سولو صاحب ویلي چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي، هم شاید څه درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان ډېر صنعتي مملکت نه ده، او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لارس نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت دي. لکه په مثال توګه زه ویلی مخکې به زمی لګ مخکې وا په خپل وخت وو البته، اما اوس د ځینی وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمی راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا کچیر بارانونه یا غا بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي. یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله اسان بارانی وچکالیانی دا خپل ډیر منفی اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلف سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي. او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډیر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم سوی ده. یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات ځپل سوی ده دغه اوو سال ته. حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلوم داره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږ. البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چیستوي دي اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه و اما بعضې نباتات ته غوڅ کړسوي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات زخت ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې مونږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي مونږ تاثیر نه لري. البته چې زخت ډېر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي؟ ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی.
شیبر صاحب د اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته ووایو. د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده، بله موضوع ده، بیل معذرت غواړم بله موضوع ده. د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنګ ځپلی هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري. خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي ضرر ویني هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي. په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي ترڅو دغو کارو او هغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي. هغه دا ده چې افغانستان باید د اقلیم د بدلون لپاره خپله ملي برنامه جوړ کړي. دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله. په هغه ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلی ده، د خلکو ورځنی ژوند په وو پورې تړلی ده، هغه په واضح شکل باندې کار پرې وسو او هغه مشخص ول. په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان ورسره مخ ده هغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو، لومړی سکتور چې ډیر زیات زیانمنونکی ده هغه د اوبو سکتور ده. د اوبو سکتور په سر کې راځي، له هغه نه وروسته به زراعت او بیا ځنګلونه دي، بیا له زراعت نه حتی مخکې وچکالیانې راځي چې هغه هم تړاو لري د اوبو له سکتور سره. ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو؟ د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تېرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونشو کړلی چې هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کړي تر څو موږ خپلو خلکو ته سازگاری ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایی ورکو.
مدقیق صاحب وبخښئ، یو درې عمده ټکي ویلی شئ چې دا کار خلکو ته سپارلی و؟
په هغه پروګرام کې مشخص راغلی و د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي چې غته واټر شید وایي. د واټر شید مدیریت یا د اوبخړ یا په دری کې ابریزه بولي دغه مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپل ابریزه تنظیم کوو چې تر څو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي حداقل موږ دا مدیریت کړو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي تر څو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته مؤثره شکل باندې استفاده سي او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په هغه پروګرام کې راغلي و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري. هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال
مننه دقیق صاحب همدغه د زراعت په برخه کې بله عمرخیل صاحب څخه واورم. څنګه عمرخیل صاحب تاسو په افغانستان کې هستی دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړې ده چې داسې څه وکړي چې هغه دا د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟
باید شوم لکه څنګه چې مداخله صاحب ویل مخکې هم دغسې برنامه وه چې موږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. موږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته داره چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل سي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي یا ابتدایي کوم تحقیقات چې ډېرې ابتدایي هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعۍ په سطحه که د مزرعۍ په سطحه یې وګورئ تقریبا 90% اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار موږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې موږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثرا ځای کې سره دي چې په بعضو سیمو کې موږ لویې ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باوري په برخه کې باید ووایم چې موږ په دې اخره کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي او سیستم لري شوی داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي او د دې سره تنګ تنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کوي اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا یو ښه خبر ده. او د دې سره تنګ تنګ بعضې جایو کې موږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وای متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې چې ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مدخص ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي او هلته تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار داري چې موږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د وړ مشپه د ورښتونو له امله درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل میر حمزه سلیمان خیل څرګندونې لرو، دا پلانډو سره ور
بله. نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا زموږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران نه اورېدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو، ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده له هماغه خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړو چې د مالی لګښت خو فلحه لپاره مونږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې مونږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال اندې شوی و چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکري سره او مالی زیان د مونږ ډېر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل، البته ازادي راډیو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول، یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی، بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه شیوا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام مونږ په لنډ وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو دې سټ کې ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ د واټر شیټ مونږ روسي متاسې په اصطلاح هلته لیکن فرات اورښتې کم وي یا تا داسې دا شیلو کې مونږ سیستمونه جوړو یا دلته تراکم د نباتات خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کمواله راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالي له امله اکثر ځایو کې نباتات وچ شوي دي یا غوږه بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي، او نو دې ته په کار را ده چې ډېر منظم برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید دې ته تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه د موږ وطنداران اکثره په داسې ځای کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب وایخ چشما غوښتو چې یادواري وکړم، او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي او یا ابریزو باندې تمرکز وشي تر څو چې موږ دا کنټرول کړای شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخ ته جوړ شوی دی. او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ لخوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیشتي، دغه یوه چاره ده؟
او بالکل، یعنی دی ونو کرل د سیل په شدت چې ډېر کمواله راوړي، دا حتمي نه ده چې په شیلو کې وي. دا واټر شیډونه دا کېدی شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډېر راځي، دا هوارو سیمو کې هم کېدی شي چې موږ وکړو. دا مهمه نه ده، اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کمواله راوړي. یعنی چې موږ هر څه کولی شو باید ونه وکړو، د ونو کمواله د شدت د سیل ډېروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلي چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اصلا تغییر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یا که چې دوی ویل چې په 4 ساعتو کې باران و، هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات لپاره، وړي دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واورېدل چې دوی په عمر کې داسې باران نه و لیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبار صاحب، اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي یا تودوخه درجه د 4 ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د 4 ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي. دغه مسائل دته اقلیمي نوسانات وایي. دا د اقلیم د بدلون په باس کې ناراضي په مجموع کې. اقلیمي بدلون هغه بدلون ده چې تاسو د یو ملک یا د یو چاپیریال یا د یو ایکوسیستم یا د یو منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې په اوسط کې په فیصدی کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو، لکه مثلا له 13 سلو کلو سره دغه کوم تغیرات اوس راغلي دي، مثلا 2.5 یا 3 درجه لوړ سوې ده، هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکه دغه 2.5 درجه لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده. دغه ته د اقلیم بدلون وایي. د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهروي. یو یې کیدای سي همدا بارانونه وي، ولې عمده مسله دا ده چې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده. لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو، په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل. بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل، په ژمي کې به کېدل. په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو. مثلا په اوړي کې تاسې دفه یوه څپه د باران ګورې، هم ډېره شدیده څپه. یا په ژمي کې چې موږ باید ورښت ولرو، موږ یې نه لرو، واورې نه لرو. په افغانستان کې وچکالیانی دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي. خو دوه خبرو ته که اجازه را که برسه، دغه سیلابونه په افغانستان کې نوې مسله نه ده. د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې، په اکثر ولایتو کې هم درلود. خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو. په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی، په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړو، بلاخره به دریاب سره ګډ شول. په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې. مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ دا د خوړو مخې نیولې دي. هغه طبیعت کې یا په چاپېریال کې بشر انسان مداخله کړې ده. دا مداخله کېدای شي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی. هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش ده د مځکې په مخ باندې دا کم سوی، لامل به یا وچکالي یا به دا وي چې موږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده. هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې، هم یې د مالچار د حیواناتو د څرا لپاره استفاده ترې کړې ده، یا ونې قطع کړې دي. یا دا ده چې د خوړ مخه چیرته بنده ده. که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ، نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي، او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي، او په کلیو کې داسې ستونزې. یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده، زه حداقل دا څلور کاله او ستاسو د راډیو نه اورم چې هر کال دا ستونزه پېښېږي. خبره دا ده چې موږ انتظار کوو، موږ اصلا څنګه وایم، هغه پخوا به یو متل خلکو کوو، وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کېږي. موږ سه کال سیلاب لرو، کال ته بیا سیلاب لرو، آینده کال کې بیا لرو، په تېرو کلو کې بیا درلود، ولې څه وشول؟ وروسته له سیلابه چا څه وکړل؟ دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي، او دې لپاره ملي برنامې تر لاس لاندې ونیسي. د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي. دا که په انجوګانو سره کار کوي، یا له خلکو سره کار کوي، یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي، باید د اقلیم د بدلون بحث په هره مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي. هغه که په انکشافي پروژو کې وي، هغه که په بشري مرستو کې وي، هغه که په هره برخه خصوصي سکتور کې وي، په هره برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي. او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده، او هغه یو ډېر ښه راپور ده، دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي، دغه سکتورونه دي، په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي، واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي. خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې، که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته، که د کلیو پراختیا وزارت ته، که د کرنې وزارت ته، که د کابل پوهنتون ده، که د ساینس اکاډمي ده. هیچا حداقل دغه پخواني راپورونه نه دي لوستي. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کېږي، او دا ملي پروګرام د دې ته هم په دې سترګه کتل کېږي. دا د تېر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته وایم، دې ته هم یو کفري سند په سترګه باندې کتل کېږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي. او دا ډیره غټه جفاده
البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید هر وخت د سوي چې نظامونه زرزر بدلی شي خود تیرو نظامونو لاغه مثبت او شانو باید استفاده وشي ترڅو ولس ته خیر ورسی په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په ویلامې کې ویلي دي چې روانه ونی لسیشن به تر پنشن به د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي کریټ په کچه تر 15 درجه هم ګرمي زیات شي چې دا به دوی وایي چې د انسانانو ترڅنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي عمر خپس په نباتاتو به اثرات شوي
چې هر نبات یا مشخصه درجه د حرارت زغملای شي او معلومدار چې نباتات درجه د حرارت زیات شي دا ټیل منفی تاثیرات کوي اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید نه پایله لاسي اما په ټوله کې موږ ویلی شو لکه اوس اوس دا اوس تاثیرات ښکاري اوس فصلونه شروع شوي په افغانستان کې هغه فصلونه چې کېدای شي چې یو 15 وروسته پاخه شي هغه 15 مخکې را پاخه شول همداراز بعضې نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي په دې شتاب کې د ګرمۍ لپاره اوبو اړتیاوې زیاتېږي اما اوبه افغانستان کې محدودې دي دا خپله منفي تاثیرات کوي او د دې تر څنګ بعضې نباتات مالکه مخکې چې ویلې حتی د وچېدلو له خطر سره مواجهېږي نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي په خصوصا په هغو څوکلولو نباتات یا په ونو باندې اکثر هم دا نباتات تاثیرات ډېر منفي یا مثلا بعض نباتات رسي دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي هغه اوس را پاخه شوي دي دا خپله په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده دا دام یو وخت ده چې منفي تاثیرات زه غواړم چې ووایم اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تک هم امکانات شته
مننه عمر خیل صاحب تشنا اسمان لاندې پروګرام د زحمت چې پر ساسو کوربه يم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اخیزو بحث لرو د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دي اوریدونکو ته مخه کوو یو اوریدونکو را سره د مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام تاسو سره سلامونه تاسو
وخت از تخنیکی هم کاران دم دارنگا طولو خوگو دی دونگا تو هم وقت بخته
والکم السلام میره بانیو که
منون شبرس مبارز آنان لپران شبرس مطرم که وگو رزمانگ پسی مکی تاسو ده گرمی خبره وکنه زمانگ پسی مکی هر ورز گرمی درجه دو تلویشی و چکل چوتی اغانو تلویش
پو کم اسی مکی او بخشی تاسو لکم اسمی زنگو های
پراولت کې دلته به زیاته ګرمي ده د 24 ورځې د 23 اشاري او چې کوم یې نو هغه 23 به زیاته ګرمي ده بل د وبو کمې خون ته خبره چې په افغانستان کې ډېر کمې دلته زموږ ولایت کې د وبو ډېر کمې دي ځکه چې مخ کې به چې وبو دلته چې راکښلې د وبو د ځمکې لاندې 15 متر هاویا متر برمی خلق ولی یام دیخی چی دیر وحتیا متر وستا تا من برمی چی و یو نیم سل متر یو سلاویا متر و یو سلاویا متر ایلان دو بیا و باید پیدی را کاش و دوم با دو بور اکچل هم گران سوی دو با بیخی کم سوی دی نو با دیر ایلان دی کلیل دی مخی چی پا دیر کم دغر را خطلی و با دیر چو سو لران با منگو تکشن دیر کم یعنی لستانی با منگو تکشن شولی وست تلویش تانی سولارانو تکیز آغونی و بنا راکاز. مخی پلس آغو دوگونی دی راکتونی وست تلویش تانو آغونی و بنا راکاز. بیخی دو برد کمیم دیر دیده دی بیا کشتن از مونگ پرا ولایت خو در زراتی که بیخی پر مخمل دیده. نو دلتا بیخی دا کشتو و بنست چرا کشتن است و بکی بیخی کمی دیده و برد.
مننه ستاسو نظر واقع سل تو دیره مننه بلا وریدون کتاب مخکو؟ تشنا اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکي تاسو سره سره است bale مهرباني وکي تاسو سره سره است
شهبر صاحب محترم
او اورو سره مهرباني
سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ به
خیر یوسې مهرباني وکي
قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو میشنه اوریدون کې عبدالحاد عالم به هلمند ولایت څخه شبر صاحب محترمه اقلیمی بدلون خو واقعا لکه تاسو اشاره وته کړل میلمنو په دې باندې ښه خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټول نړۍ کې مثال خبري اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبی ولایت هلمند ولایت هم د اقلیمی بدلون سر مثال د خبري د وشکالي سره ډیر سخت مخ دی کستاسي یادې په تیر کلونو کې د هلمند په سیمه کې څنګه توبه راتللې و سم تر توبه په بخښي کې د خو د پخوا رقم د پخوا په پرتله غسی اوی کلونو دی شبر صاحب او دلته د زنګلات موضوع چې د شبر صاحب محترم یو خو اقلیمی بدلون چې د هغه د الله جل جلاله طرفه سدي باغ کې مجلس نه وایو بل په بندګي کوشش په پیاوز ما په پام فکر او نظر باندې شبر صاحب باید د اقلیمی بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړي چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې بل د زنګلات حکومت توجه وکړي شبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنه کړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سر درختونه وي دا ونی وشا سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستعد خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چاوبل محترم شبر صاحب داخل کو کینې صاحب په هواي په کار د توج مر دغه سي بده وزګور د تمر په هلمند ولایت کې محترم احمد شبر صاحب د غزمر د سفر بازار تاکثر وخت چې زت للی ما قسم در تخم چې د شروالي ولا رقم نل کې دا دکاندارانو ته بس تکړه دي چې د خپل د اوبو استفاده ځنه وکړي اما دکاندار اولاد هغه خپل استفاده د اوبو سوه کې انول کې دغه خلاص پریږدي دا ګوره د ما په هواي په داخلي کې دوغه نه کم دي دا پام فکر دې سره نشته چې مثال د انول کې د ولې د خلاص پریږدم بعد د انول کې باندې کم چې خپل د اوبو استفاده ځنه وکم دا غسي شمسيان دي مثال خلکو پر بنو برمو باندې شې چې دوا کړ د اوبو مثال ار ورځ اوبو هغه کښ تابته کې وبنه غواړي د مثال ار ورځ اوبو وېدا د شمسيان مو ته وبدي نو خلک کني زما په هواي په کار دي محترم احمد چبر صاحب دني علماء در اولاد په مشاجي مسجدونو کې داخل کو تامه په هواي ورکه چې دا د اوبو زیات کارول چې دا ګنام لري استرافم دی او بل حکومت تامه په هواي باندې خپل تور کې شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم در تاخم چې دا غستاس رسنی شاید دا وريدون کې به شایداني چې مثال د علم د سخنیول په هر ولایت کې به د سکورونو پیدا شي د سیمو په پیدا شي چې خلک به د وشکالي څخه دا غم د کیسه خوځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخ سره وخت بل وريدون کې ته مخه کو مهرباني وکړي تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو را سره یست بله
تشکر اسم صدا ما زار اوری شبر صاحب
بله
تا استاد صدا قدر ور من منوت نیکی هیله و احترامات ورند کوم استاد صدا ایمی او په خانه همکار او وسنه همکار اجي توخیم بزاب الولایت
اجي صاحب شو راغلی بخیر راغلی
مننه خبرونه د اقلیم په اړه کې
بله
روسیا هم اقلیمونه خو تغیر خوري نو ګرمۍ ډېره زیاتې دي دا څو ورځې زموږ د شاجوی پولیس والی کې نو ډېره زیاته ګرمۍ ده خو نن بیا هم هوا ښه وه نو اقلیمونه خو تغیر خوري خو د اوبو سطحه ډېره ښکته ځي زموږ د وطن اوبه ډېرې لاندې تللې دي نو ډېر باغداران او بزګران ما ولیدو زموږ و دوکانو ته راځي زموږ اوبه ډېرې ښکته ځي خو البته دا د ګرمۍ په وخت کې دا اصول او قانون د سینا د سرطان او د اسد په میاشت کې د اوبو سطحه ډېره ښکته ځي هوا سي ګرمه سي نو د اوبو سطحه ښایي سي د سینستانانو یا د میلمنو ته معلومه وي چې نو په څه وجه باندې دا د اوبو سطحه ښکته ځي نو له محترم میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بازي کانفرنسو کې شایي چې برخه هم اخستي نو دوی څه اقدامات کړي دي او څه کارونه پر مخ وړي دي او څه کېدای شي چې د افغانستان لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم لپاره مفید او مفید تمام شي نو که زما رابطه قطعه نیست زه د خپل سوال جواب وارم رادیو خو ده
بله
په څپو باندې په امواجو کې نه نشوېږم
مننه تو حساب عزیز صاحب مننه د خبروان کې من برخه واخسته ور به شومل منو ته عمر خیل صاحب که تاسو په لنډو باندې د اوریدونکو په پښتون او نظریاتو تبصره وکړئ لطفا
مننه شیبا صاحب لکه چې ما زم چې پوسو به ټول مشکل په وبو کې را په دغه سیمو کې دا څو ورځې مخکې هم د دوه درې ورځې مخکې هم زه دې سیمو ته تللی وم رښتیا هم دا مشکل ډېر جدي ده دوستم چې له هلمند د وغږېدغه ډېرې ښې خبرې په دې وکړې چې عام پوهاوی اصلا نشته. خلک په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدونکې دي او د ځمکې اما ښه پوهېږي چې دا اوبه کته روانې دي، اما او د دې تر څنګ څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بے حد و اندازی دیر اوبه لگی. دے بعض ولسوالی دی نوزاد ولسوالی دی هلمند که تاسی مثال ہوا ہے جب حتی کلی کٹا سوی دی زوارا غلی اوما دیر 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 افسوس جارا سب دیر خلق کٹا سوی دی دارا نیش ولسوالی دی قندار تطللی اوما آلتا هم مشکل دا اوبه لشل مترو نا یو سر شل متر کٹا سوی دی نو دیر مشکل اصلا تو عما پو حاوی که دا دی اوبو سیستمونه باید مونږ بدل کړو. دا نه ده چې خلک داسې فکر کوي چې بس هر څومره کښته چې ډېرې اوبه ورکوي غونه ګټه کوي. یو شی باید ته ووایم چې نباتات معمولا دغه رقم چې مونږ اوبه لګوو دې ته ضرورت نه لري، البته رطوبت نسبتي ته ضرورت لري. په دې شکل باید د اوبو خور سیستم 100% تغییر شي، دا که موسسات کوي که اف او ای کوي که خپله د دولتي چارواکي کوي ضرور دا ده. غیر لغنه مونږ په یو غټ ناورین شاد واورو په ډېر لنډ وختو کې، په دغه تقریبا 15 کالو کې 15 کالو اخره کې 30 متر اوبه کته روانې دي او دا مشکل ډېر جدي ده. لکه څنګه ورور ویل په فرا کې داسې ده چې اکثرا سیستم د اوبو لا هم عنعنوي سیستم ده، هېڅ اصلا د پایپو سیستم ډېر کم خلک کاروي. زه نه پوهېږم چې ولې، او همداراز په شاجور کې لکه چې هلته ویلې ګرمي زیاته ده، خلک داسې فکر کوي چې باید نباتات اوبه ډېرې مصرف شي، اوبه کته روانې دي. د اوبو مشکل په افغانستان کې ډېر مشکل جدي خواته روان ده، په دې کې باید اقدام وشي. 100% باید خپله دولت اقدام وکړي، مؤسسات اقدام وکړي، او خلک نو ټول مهم خلک دي. د خلکو ذهنیت باید جوړ شي، د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفي دې نه مخنیوی وکړي، او همداراز د ونو په کینولو کې باید کوشش وشي، ابریزي جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې باید وشي، اما متاسفانه چې نه کیږي.
عمر خیل صاحب، تاسو د ونو د کښېنولو خبره وکړه. عادتا دا په پسرلي کې خلک باید ونې کښېنوي، لیکن له دې وروسته هم چانس شته چې ونې او یا نور بوټي کښېنوي چې له چاپېریال سره مرسته وکړي؟
ولې نه صاحب، بعضې بوټي داسې دي چې مثلا اوس خلک دې ته راغلي چې دا بوټي په کڅوړو کې روزي، او دا کوی چې مونږ تر هر وخت کال چې وغواړو دا مونږ کښېنوای شو. اما معمولا په افغانستان کې د مینې لخوا او د پسرلي لخوا بوټي کښېنول کېږي. مطلب دا چې که هر وخت مونږ لاس یعنې مونږ همیشه دا د بوټو په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو بوټی کښېنوي دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې تاثیر لري، په اوبو باندې تاثیر لري، باید مونږ همیشه بوټي کښېنوو.
مننه. مدقیق صاحب، د دې اوریدونکو په نظریاتو او یا په سوالونو باندې که ستاسو نه واورو.
نه کوم لاوریدونکو نه، زه ډیر خوشاله سوم چې اوریدونکي حداقل اوس د حالت ته رسېدلي چې دغه ستونزه درک کړې ده، او ډیر ښه مسایل مطرح کوي او ډیر زیات مهم دي. خصوصا د ورور صاحب له فرانه زنګ ویلی و، دغه ښې مسلې ته اشاره وکړله چې هغه د دې مځکې لاندې د اوبو سطحه خطه زی هر کال اوس د وی ویلې چې یوه عمیقه 100-120 متر پورې باید دوی مجبوره دي چې باید کته ولاړ شي تر څو اوبه ترلاسه کړي. او دا ډېر واضح یو پیام موږ ته راکوي چې د اوبو د سطحې یا د اوبو کمښت په ډېر سرعت باندې په مخ روان ده، او دې لپاره باید هم خلک او هم مسئول ادارات باید ډېره جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته د حل لاره پیدا کړي. او حل لاره هماغه ده چې ما په اوله کې اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت باید په له ټولو نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي. بل اتل له هلمند نه اشاره وکړله چې خلک ونې بوټي قطه کوي. د سفار د منطقې اشاره یې ورته وکړه، هغه تقریبا د ریک سره ډېره نږدې علاقه ده، زه هلته تللی یم، لیدلې مې دي. خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډېر حساس ایکوسیستم ده د چاپېریال له نگاه نه، یعنی هغه ته موږ ډېر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو. او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري،
هغه ډیر په ګڼ شکل باندې نه وي، ډیر تیت بوټي دي، ډیر لری یو له بل نه دي، او خلک د دې په خاطر سه ارزانه یا آسانه منبع د انرژي لاسته راوړي دي د ونې دغه بوټي قطه کې، هلته ونې نه دي، اکثرا بوټي دي. دا باید خلک له دې نه مخنیوی وکړي. د اوبو استفاده یې اشاره ورته وکړه، دا ډېر اساسي ټکی ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې د آبیاري لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده، د اوبو باید په افغانستان کې خلک باید داسې پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سي تیل مصرفوي. یعنی اوبه دومره له تیلو نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډیر خوشحاله سوم چې د توخي صاحب آواز مې وروسته له ډیر وخت نه واورید. رښتیا درته وایم چې خفه سوم، د تو لیدلی مې نه ده، آواز را باندې خوږ لګیږي. توخي صاحب اشاره وکړله څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده اداره ته متوجه ده، زه د موجوده اداره په نمایندگی خبرې نسم کولای، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که یو دوه دقیقې ماته اضافي وخت
راکړه،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو 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 یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی، هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي او د هغوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلاتفورم نه استفاده وکړي او ډېر فعال عضویت یې پکې درلود. په دې کې د هغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاري ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. ما مخکې اشاره هغه ته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډېره مهمه ده، دې کنوانسیون وکړه سول سه د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته یې کړي. یوه ته د چاپیریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي، یا ګلوبل انوایرمنټل فسیلیټیز ورته وایي. سپیغه کې د اقلیم د بدلون لپاره کافی پیسې شتون لري، او په هغه کې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. چې تیر نظام هر کال خپله ونډه ترلاسه کوله، په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او هیوادوالو سره به کومک کوو. نوې خبر په دې کې د بله رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو، هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري، تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیونه، یعنی سل میلیارده ډالر په دې صندوق کې اچوي، او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي، هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي، او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یو ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کړو او دې صندوق ته وړاندې کړو، یو نه کافی پیسې لاسته راوړای شو، زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای شي. ولې دا ټول مسایل د په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، خپلو کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کړي، باید دې مرحلې ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس هغه د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولو، موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني، دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې دینه استفاده نشي کولای. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسؤلینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون، ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثره کیږي متضرره کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته له هغه نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کوم مسئلے لومړیتوب لري چې بیا دغه میکانیزم باندې کوو یو بل لپاره بودیجه ترلاسه کوو. یو بل مسله چې اکثر مخکې زموږ هیوادوالو ویل چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي دا د الله پاک په لاس کې ده. دا بے له شکه چې د ټول مسل د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي، ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منایز دی اشرف دی مخلوقاتو پیدا کړی او دا اختیار ورکړی سلدی نړۍ نه یا لدی نور مخلوقاتو نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفی کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفی اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دینی نگاهه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپلې کړنې د دینی اصولو سره او لکوم هغه نړیوال نورمونه سي دي وو سره برابر کو، ترسو موږ چاپیریال تخریب نکو او ترسو وکړای شو چې موږ خ او مناسب چاپیریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه مدقیق صاحب. د پخوانیو یونانیانو به یو خبره کوله وایي هر منفی شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفی اړخ هم لري. د امرخیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه کا واورو. د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړي دي، یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې کېدای شي چې څوک هغه وکړي له نړیوالو نه مرستې ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطره. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضررو هیوادونو کې ګڼل کېدی شي افغانستان نشي کولی چې له نړیوالو نورې مرستې هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له ځینو هیوادونو چې صنعت ته یې وده ورکړې ده لکه چین لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. مدقیق صاحب
بالکل شیبر صاحب، دا تاسو کوم خبرې کوم توضیحات درلودل زه کاملا نو سره موافق یم. ولی یو مسله ده په افغانستان کې اوس کوم مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسي، دا بشری مرستې دي. د بشری مرستو په چوکاټ کې تاسو نسی کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په اوږده مهال کې تاسو کارونه وکړئ چې هغه په اوږده مهال کې زموږ د هیوادوالو په ګټه تمام شي. بشري مرستې ډېرې لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کیږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمې ورکوي، چاته کمبلې ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یوې هفتې دوه هفتو لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسو مجبور یاي چې انکشافي پروګرامونه ترلاسه ونیسئ. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوسه هیوادونه په مجموع کې تا دا هیوادونه سه نمونه تا واخسته لکه چین او هندوستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیر عمده سهم او عمده برخه ونډه لري. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی تولیدوي، دوی د ته انتشار ورکوي. ولې په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل. دوی خپل لدغه اقلیمی بدلون مالی میکانیزمونه سیدی دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولې بیا هم د دې لپاره چې موږ بل چاره نه لرو، ښه خبره دا ده چې موږ په دې باس کې شاید د استاد خبرونه حوصله دومره نه وي په نړیواله کچه باندې د کاربن ټریډ په نامه باندې یو باس شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربن تجارت په اورتوایي. هغه یو ودونه چې هغه د کاربن دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړه وي
او هغه د خپل کچه نشي راټیټولی. د دې لپاره چې صنعت لري، فابریکې لري، دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سه پرمختللي نه دي، چون د دوی ونډه ډېره زیاته نه ده، او دوی کوای سي تر کچه پورې کاربن دای اکساید انتشارات ولري، مګم نیسي کوای، صنعت نه لري، توانایی نه لري. دغه صنعتي ملکونه د دوی ونډه په پیسو له دوی نه اخلي، په پیسو باندې اخلي، په مقابل کې دې ملکو ته پیسې ورکوي، نغدي سي ترسو وکړای سي له خپلو خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ټول بیا په دې پورې ارتباط لري چې موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې ملکونه موږ سره حاضر دي چې دغه کاربن شیډ وکړي یا یې ونه کړي. او بله برخه دا ده چې د کاربن قیمت څومره ده په نړیوال مارکیټ کې، آیا دا په دې ارزي چې موږ خپل ونډه په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کړو، او یا دا چې موږ خپل ونډه دوی ته ورکو او ډېرې کمې پیسې لاسته راوړو. دا یو اقتصادي بحث ده، بیا به کېدای شي په آینده کې.
نه نه معنی نه مده خیر صاحب، د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. عمر خیل صاحب، دغه د سیلونو موضوع ته که د خپرونې په دې وروستیو کې راشم، د سیل له اوبو بزګران مثبت استفاده کولی شي، یا مثلا هغه کومه خړه چې له سیله پاتې وي له دې بیا وروسته په زراعت کې استفاده ممکنه ده؟
شبر سره څنګه چې د سیمون نباتات دوه یا درې نباتات دي، هغه یو کلن نباتات معمولا، هغه څو کلن نباتات، یو کلن، دوه کلن او څو کلن، هغه نباتات چې یو کلن دي متاسفانه د دین استفاده به درست نه وي، ولی چې اکثر هغه منفي اغېز لري. اما هغه نباتات چې څو کلن دي لکه ونو ته، ولې نه په ډېره ښه توګه استفاده کولی شو، ولې په دې چې دا له غرو نه او له سیندو نه غذایي مواد کافي اندازه ځان سره لري، او کولی شو چې موږ د باغو لپاره دین استفاده وکړو چې پایلې به ډېرې ښې. اما هغه یو کلن نباتات لکه د غنم و کچالو دا باشن چې یو کال غواري، غوته باید استفاده ونه شي، ولې چې معمولا د سپیشیږي چې غذایي مواد او انډوالې یا چیچیږي یا زیاتیږي معمولا، او هغه باندې منفي اثرات کوي. نو په ټوله کې ویلی شم چې د څو کلونو نباتاتو یا د ونو لپاره هیڅ مشکل نه لري او مثبتې پایلې لري، اما د یو کلونو بوټو لپاره باید استفاده نه
کړي. عمر خیل صاحب، یو بله پوښتنه مخکې دا اورېدونکو هم دې ته اشاره وکړله چې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، آیا داسې امکانات شته چې د سیل دغه اوبو چې مقدار هم زیات دی له دې په دې ډول استفاده وشي چې د ځمکې تر تل لاندې اوبو سطح ورسره را لوړه شي؟
بالکل، دا ډېر یو ښه کار دی. یعنې مثلا موږ چې جمهور جوړایسو په ډېرو سیمو د افغانستان ډېرې ښې داسې امکانات لري چې موږ هلته چک ډمونه جوړ کړو او دا د سیل اوبو نه استفاده وکړو. ولې نه، دا ډېره ښه خبر ده. په پاس جای کې همدا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړي دي. متاسفانه بعضې پازندې چې پیښېږي چې هغه تخنیکي نه وي، اما که حکومت په دې کې اقدام وکړي دا ډېر ښه ده. د سیل اوبه ډېر پر ارزښت اوبه دي، او که د دې کنټرول شي هم د زمینی یا د اوبو لاندې اوبه تغذیه کېږي، او همداراز موږ کولی شو له دې نه په زراعت کې استفاده وکړو. دا ډېر یو ښه کار ده، باید تل چې سره په دې باندې کار وشي.
د چک ډیمونه سي جوړي، نو دا خو بیا د سیل اوبه خو ډېره خړه لري، ممکنه نه ده چې چک ډیمونه ډېر زر ډک کړي؟
خو یا که چک ډمونه ډک هم کی، یعنی که تخنیکی مطالعه درسته وشي، معلومداره چې چک ډمونه کله کله ډکیږي هم، اما په ټوله کې که ووایو نو هغه معاشرت بیا ډېر به نسبت دې ته چې هغه اضافه کار پیدا شي. نو په هر صورت باید چې چک ډمونه جوړ شي هغه مناسب جای کې، البته نو کېدای شي چې څو کاله متوالي دغې نه استفاده وکړو. نو یعنې په ټوله کې موږ ویلی شو چې چک ډمونه یو مثبته پایله لري د سیل د کنټرول لپاره، او همداراز موږ کولی شو بوټو ته استفاده ترې وکړو.
مننه عمر خیل صاحب. د خبرونې په وروستیو کې که مدقیق صاحب له تاسو نه واورو، د اوسني وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیلې او امیدونه لري؟ یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي، عامه پوهاوی زیات شي، امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي؟
شیبر صاحب، امید خو داسې یو شی ده چې انسانان یې باید همیش ځان سره ولري. په ډېرو بدو شرایطو کې موږ باید ناامیده نه اوسو، ولې هیله او توقع باید کمه کړو. کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو هغه ته باید موږ سترګې په لاره کېننو. زه په لنډ مهال کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومې نښانې نه ګورم، ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار سي. کوم موضوعات په مجموع کې موږ تاسو نن بحث پیو که هغه داده سي دی وګو په استفاده کې باید اسراف نه کو خصوصا دغه د سولار د شمسی سي ورتوي د شمسی په واسطه ورته پمپونه اوس ډیر زیات ریوارد سي دی په افغانستان کې د دې استفاده باید منظمه کو کله سي موږ اړتیا لرو باید استفاده
کړو مننه مدخخ صاحب نور وخت اجازه نه راکوي چې تاسو او د عمر خیل صاحب دغه غټوري خبري له نور اوریدونکو سره هم شریک کو نو له تاسو دواړو ډیره مننه له اوریدونکو هم منندویم چې په دې خبرونه کې برخه را سره وخت زحمت چبر اجازه اخلم
ستانه مننه
سلامت